امنیتی قوې د تاسیس لپاره هڅې هغه سند رواني چې تمای کیږي. ګارډین لیکي هغه جنگ سالارانو چې په افغانانو کې اعتبار نه لري د حکومت پر لوړو چوکیو ډډې وهلې دي، او دا مسله خپله په ولس کې د حکومت د اعتبار د کمیدو سبب سوی دی. د ګارډین رسپانس زیاتوي په افغانستان کې د دولت جوړولو، د لوږې کمولو او د ملکی خلکو د مسؤلیت په برخه کې د نړیوالې ټولنې دوامدار تعهد ته اړتیا ده. د رسپانس په باور په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د مبارزې د بریالیتوب لپاره د افغانستان د خلکو اړتیاو او د هغوی ګټو ته توجه باید د دې هیواد د نوي حکومت د کار په اولویت کې وي. وال سټریټ جرنال بیا د ولی په افغانستان کې جګړه لا هم دوام لري تر سرلیک لاندې و مقاله خبره کړي چې په یو برخه کې راغلي سره لدی چې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د زیاتو عسکرو د استولو تعهد کړی دی او یو لوړ رتبه جنرال د دې قواو د رهبرۍ لپاره ټاکلی. د افغانستان د جګړې په تصویر کې د هر ډول تغییر وړاندوینه شایي مخکله وخت وي. وال سټریټ جرنال لیکي سره لدی چې افغانستان د یو موافق حکومت د جوړولو هدف ته رسیدو ډیر لري پات دی، خو د امریکا متحده ایالات خپل مهم هدف ته چې القاعده په افغانستان کې له پناه اخیستلو محروم کړي رسیدلی. د ورسپانې په لیکنه سره لدی چې افغانستان لا هم د دې جګړې میدان دی، خو دا اوس اساسي ځای نه دی. وال سټریټ لیکي اوس اصلي خطر د هغه هیواد طالبانی کېدل دي چې اتمی وسله لري. دا هیواد چې پاکستان دی د سپتمبر د 18مې د حملې ترهانې په غرونو او درو کې پټ دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د افغانستان د خاري پراختیا وزارت د پنځشنبه پورس له دوه خصوصي کمپنیو سره په کابل ښار کې د څخاک د اوبو رسولو د دوه پروژو د پلي کولو تړون لاسلیک کړل. د خاري پراختیا وزیر دغه تړونونو لاسلیک کولو وروسته په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه دوه پروژو په بشپړېدو سره به تر ډېره حده په کابل کې د څخاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې اواره شي. تمه ده چې دغه پروژو عملي کار ډېر ژر پیل شي. نور حال زموږ د خبريال پر رپورت کې.
د افغانستان د خاري پراختیا وزیر په کابل ښار کې د څخاک د اوبو د پروژو په پلي کولو کې په کیفیت او کاري صورت ټینګار وکړ. د دغو پروژو د پلي کولو تړونونه د پنځشنبه په ورځ د ممتاز ګروپ او د فجاس په نامه له دوه خصوصي کمپنیو سره لاسلیک شول. انجینر محمد یوسف پښتون چې د دغو تړونونو له لاسلیک کولو وروسته یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د پروژې به د خلکو د اړتیاو په پام کې ساتلو سره د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې پلی شي. موږ داسې سیمې لرو چې د دود لمخې باید ورته په وړیا ډول اوبه ورکړو. د بیلګې په توګه جماعتونه، تکیه خانه او حسینی دوهم ډول هغه سیمې د غیر پلاني او په غرونو کې دي. د دې لپاره چې اکثره کورونه سیستم نه لري نو موږ نشو کولی کور په کور نل وغځو. دغو سیمو ته به موږ د پخوا په سر د هرو لسو کورونو لپاره یو نل ورکړو او پاتې کچېرې 90% نه وي نو تر 90% پورې به کور په کور نلونه ورکړی شي. د ښاري پراختیا د وزارت د معلوماتو له مخې د اوبو رسولو درې پروژو عملي کار به د جمعې په ورځ په رسمي ډول پرانستل شي. چارواکو په وینا د پروژې په تر ډېره د څخاک د اوبو له پلوه د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. له بل لوري د یادو شوو کمپنیو چارواکو د ورسپارل شوو پروژو په پلي کولو کې له خلکو نه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ممتاز ګروپ د کمپنۍ مسؤل عبدالبصیر لطیفي وویل کچېرې خلک د دوی د کارونو په وړاندې خنډونه رامنځته نه کړي نو د دغو پروژو د پلي کولو چارې به ونه ځنډېږي. د اوبو رسولو دا پروژه تر ډېره له هغو سیمو تېرېږي چې د خلکو دوکانونه دي، واټونه دي او پیاده روونه دي او ترافیکو ته زیات مزاحمتونه جوړوي. موږ اړیو چې د هر څه له مخکېنۍ بڼې سره سم بیا ورغوو. زموږ خاریان باید په دې ورخطا نه شي چې دوی دا وکیندل او لاړل، خو موږ یوه غوښتنه لرو چې خلک باید زموږ د کارګرانو په وړاندې منفي غبرګون ونه ښیي او پرېږدي چې دوی خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. لطیفي وویل د کابل خاریانو په ورځنیو چارو کې د خنډونو د مخنیوي لپاره دوی به هڅه وکړي چې د شپې لخوا هم کار وکړي. دا پروژه په داسې حال کې پلي کېږي چې د ښاري پراختیا د وزارت په وینا هم دا اوس د کابل ښار په سلو کې یوازې 3 اوسېدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت یوه ستره ستونزه بلل کېږي چې تر ډېره د هیواد ستر کارونه ورسره لاس او ګرېوان دي. له بل لوري د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دی چې په کابل ښار کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له کبله د نس ناستې په پیښو کې زیاتوالی راغلی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com او اوس هم د ګاونډي پاکستان د ورستیو حالاتو او ناکرریو ریپورت راخلو. لکه څنګه مو چې په مخکې خبرونه کې ورېدل چې پرون هم د پاکستان هوایي ځواک په جنوبي وزیرستان کې د بیت الله مسعود د ډلې پر وسلوالو او د هغوی پر سنگرونو مرکزونو باندې خپلو حملو بمباری ته دوام ورکړی. د پاکستان پوځوي په جنوبي وزیرستان کې تر 1200 پورې وسلوال وژلي دي. بل لور ته پرون ناوخته د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 15 ملیشه سرتیري هغه مهال ووژل شول کله چې موټر د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. دغه پیښې په اړه له کوټې نه د ازادي راډیو خبریال ریپورت لري.
د پنجشنبه په ورځ د کوټې ښار جنوب ختیځ لوري ته مچ سیمې ته نږدې په ماروار سیمه کې د نیمه پوځي ملیشه ځواکونو 15 سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د سړک په منځ کې ځای پر ځای سوی ماین پر وچاودید. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو سرچینو ویلي کله چې سرتیرو په ماروار سیمه کې د سکرو په کانونو کې د کان کیندونکو د امنیت ساتونکو ملیشه سرتیرو لپاره خوراکي توکي وړي وو او له هغه ځای کوټې ته د راستنېدو په حال کې وو چې پر موټر یې د خام سړک په منځ کې شخ کړای سوی بم ور وچاودید او په نتیجه کې د دوی 15 سرتیر ځای پر ځای ووژل شول او درې تنه نور یې ټپیان شول. د ملیشا ځواکونو موټر د چاودنې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوی او د پیښو ټپیان په سمدستي توګه د سوی سیمې روغتون ته وړل شوي دي چې ویل کېږي د هغوی حالت هم د اندېښنې وړ دی. د ملیشا ځواکونو یو ویاند ویس احمد خبري رسنیو ته ویلي چې د وسلوالو د نیولو لپاره یې سیمې ته نور امنیتي سرتیري هم لېږلي دي. د دې چاودنې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې خو حکومتي چارواکي په دې پیښه کې وسلوال بلوڅان تورن بولي. د یادونې وړ ده چې له تېرو دوو نوی راهیسې په کوټه ښار کې ملیشا ځواکونه د امنیت ساتلو په چارو ګمارل شوي دي چې تر ډېره یې په ښار کې د وسلوالو لخوا په ډزو د خلکو د وژلو مخه نیولې ده. خو په بلوڅمیشتو سیمو کې لا هم وسلوال بلوڅان د حکومت په وړاندې مقاومت کوي او ادعا کوي چې تر څو پورې په سیمو کې پوځي عملیات پای ته نه وي رسېدلي د پاکستاني امنیتي سرتیرو په وړاندې به همداسې وسلوالې مبارزې ته دوام ورکړي.
قضاوت ستاسو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د چین په لویدیځ کې اوسیدونکي ایغوریان د نژاد په لحاظ ترکی نژاد دي او مسلمانان دي. ایغوران نسبت چینایانو ته ځانونه د مرکزی آسیا خلکو ته نږدې بولي. په تیرو لسیزو کې د هان قوم چینایان چې د چین کمونیستي دولت هم دوی په لاس کې دی په لوی شمېر کې دغه سیمې ته مهاجرت کړی. تر دې حده چې ایغوران نن په خپله سیمه کې په یو اقلیت بدل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې سیمه کې د وروستیو قومي تشنجاتو په اړه ریپورت لري.
ایغوران یو ډیر پخوانی نژاد دی چې په مرکزی او ختیځ آسیا کې اوږد تاریخ لري. په اتمه او نهمه عیسوي پیړۍ کې دوی یوه امپراتوري درلوده چې سل کاله یې دوام وموند او ساحه یې له منچوریا څخه نیولې بیا تر کسپین بهیرې پورې غځېدلې وه. نن ایغوران یوازې د چین په شمال یعنې د شینجن په ولایت کې میشتي. د ایغورانو اقلیتونه په ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان کې هم شته او د آسیا په نورو سیمو کې هم لږ ډیر ایغوران ژوند کوي. اساسا دا خلک د التای غرونو په لمنو کې اوسېدل. دوی خپل ځان ته خپل فرهنګ او خپل ترکی ژبه لري. د علماو په نظر ایغوران اساسا د قفقاز او ختیځ آسیا د وینو له ګډېدو څخه رامنځته شوي دي. ځینې وایي همدا وجه ده چې د دوی د پوستکو رنګ ډیر روښانه او ویښتان هم روښانه رنګ لري. په دینی لحاظ سنی مسلمانان دي. په 1940 میلادي کې ایغورانو د ختیځ ترکستان په نامه خپل خپلواکي ترلاسه کړه او د ایغور د جمهوریت مشرانو موافقه وکړه چې د چین د کمونیستي دولت سره یو کنفدریشن جوړ کړي. خو لږ وروسته پیکینګ دغه جمهوریت د ایغورانو د خپلواکي سیمې په توګه د چین له خاورې سره یو ځای کړ. روزی محمد عبدالباقیوف په قرغیزستان کې د ایغورانو د غیر حکومتي سازمان مشر دی. دغه سازمان د اتفاق په نامه یادیږي. عبدالباقیوف د ازادي رادیو قرغیزي څنګه ته وویل باقیوف وایي که څه هم چې شینجن ته د ایغورانو د خپلواکي سیمې نوم ورکړی شوی دی خو په دې سیمې کې خپلواکي نشته. په شینجن کې ایغوران حقوق نه لري او هیڅ ډول حق نه لري. موسی دونګ د دوی حقوق په کوم کتاب کې نه دی ذکر کړی. دا یو سیاسي او اجتماعي مسله ده. د چینایانو مستبد رژیم د دوی په سیمه کې د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي، د شخصیت ازادي، د وجدان ازادي او نور ټول تر فشار لاندې راوستي او همدا وجه ده چې خلکو د دوی پر ضد قیام کړی دی. د شینجن په مرکز اورمچی کې اورسته قیام چې د جولای په 15 پیل شو ورسته له هغه پیوړې شو چې د چین په جنوب کې دوه کسې ایغوران د چینایي هان کارګرانو لخوا په یوې فابریکې کې ووژل شول. د ایغورانو هغه ډلې چې په خپلو مخفي فعالیتونو سره د خپل هیواد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي کله ناکله په خشونت امیز اعمالو هم لاس پورې کوي، خو داسې ښکاري چې له دوی سره د خلکو ملاتړ نشته. د اتفاق سازمان پوخانه مشر عبدالباقی یوف وایي چې د چینایانو سخت دریز دا ډول پاڅونونه تحریک کړي دي.
اتفاق جوق болгандан кийин кыргыздар, казактар, өзбектер эгемендүүлүккө ээ болгандан кийин уйгурдар
Бакиев ой кылычы Шурови иттихад менен зарлар. Ал да Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан devletine хпалвак шул. Ийгуран ухам па хаса туга да хпалвакай лапара падир кувват мубариза пелкра. Да хага сиди чи мангенен вину, кеде чин хукумат ёу демократик хукумат ве. او سیاسی اصلاحات په هیواد کې منستره ولی دا ډول خونړی قیامونه به لمنځه لاړ شي. خو د ایغوري ډلې فعالان چې په بهر کې اوسي وایي چې دوی د شینچینګ په نارامیو کې هیڅ ډول لاس نه لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار لوونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي په افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې اوریدل شي. د غراس تاسو کولای شئ چې د اف ام په 0.15 څپه زمونږ خبرونه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په سفر ډول ووري. او اوس هم راځي چې د سلطان محمد سرور او زرغونه منګل په دغه ځانګړي خبرونه کې چې د انتخاباتو په اړه ده، دا ورو چې 13 په انتخاباتو په اړه څه فعالیتونه شوي او کمپاینونه په څه ډول ترسره شوي دي.
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما میخواییم 1,000,000 کار در 5 سال آینده تولید کنیم.
در مسیر انتخابات
دیموک داریز خوی اسلامی داریز در پرتول وقت که به همه کار
یک محیط مسئونه بر انتخابات
در انتخابات و پر بهیر کی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور او زرغونه منګل د انتخاباتو د بهیر یا در مسیر انتخابات د اونیز پروګرام په دې نوی برخه کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو.
ما هم سلام هو تمنیات نیک خدا به شما و شنونده های گرامی تقدیم میکنم.
تیره اونی مو د انتخاباتو په ارتباط ګن ریپورتونه او مطالب له ولایتونو او له کابل څخه درلودل، خو له ټولو مهمه پیښه دا و چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد په انتخاباتي بهیر کې د 15 او 20 سرغړونو یو لیست د انتخاباتو د کمیسیون د شکایاتو څنګه ته وسپاره، چې دغه سرغړونې له دولتي امکاناتو د کاندیدانو په ګټه استفادې او د تهدید او وعدو مواردو ته شامل کی. بل دا چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندید او د مالی په نی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمد سید پنځمه پورز په خپل یوې اعلامیه کې وویل دا چې خغلی کرسی له سره تلویزیونی مناظرو ته نه حاضرېږي په خپل دغه موقف د دیموکراسي له اصولو په شا کېږي. اعلامیه زیاتوي له مناظرې څخه د خغلی کرزی تېخته دوه معنی لري. اول دا چې کرزی نه غواړي راتلونکي انتخابات په خپل ټاکلې نیټې د اسد یا اسمري د میاشتې په 19مه دایر شي، نو ځکه دای په تلویزیونی مناظرو کې ګډون د وخت ضایع کول بولي. اعلامیه وایي سره له دې چې د شغلی کرزی دغه دریض کوم قانوني اساس نه لري، د افغانستان لپاره یو تراژیدی او ویر ګڼل کیږي.
بله، آقای احمدزی همچنان از رئیس جمهور کرزی خواسته اعلان کنه که انتخابات ریاست جمهوری د تاریخ تعیین شده دایر میشه. آقای احمدزی گفته ای که رئیس جمهور کرزی به مناظره تلویزیونی حاضر نمیشه به این معناست که کرزی جرأت مقابل شدن با مرا نداره و نمیتونه در برابرم استاد شده و در مقابل مردم افغانستان از خود دفاع کنه. در پایان اعلامی آقای احمدزی آمده که مردم افغانستان در حال حاضر با نارامی ها، بی قانونی ها، کمبود برق، آب آشامیدنی و مشکلات زیاد دیگی روزمره دست در گریبان هستند. اعلامی آقای احمدزی به این جمله ختم شده که ای افغانستان، حال زمان ما فرا رسیده. خواستیم عکس العمل سخنگوی مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور کرزی درباره این اعلامیه دکتر اشرف غنی دریافت کنیم، اما در تماس تلفنی با آقای وحید عمر موفق نشدیم.
دکتر اشرف غنی احمدزی در حال در مورد برگزاری انتخابات در وقت معین ابراز شک و تردید کرده که جرگه سراسری ملی افغانستان هفته گذشته از دولت و جامعه جهانی خواست که به جای انتخابات یک لویه جرگه دایر شود، چون شرایط بر انتخابات مساعد نیست. در این مورد بعدا صحبت میکنیم، شما بفرمایید.
بله، جرگه سرتاسری ملی افغانستان همچنین گفته است که ابراز نگرانی کرده در واقعیت که اگر مخالفین مسلح در انتخابات سهم نگیرند، امکان دارد که بعد از انتخابات ناآرامی ها در افغانستان افزایش پیدا کنند.
بله،
در غرض د انتخاباتو د بهیر پترس کې مو له پکتیکا څخه ریپورت درلوده چې د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید او د ولسی جرګې غړی ډاکټر رمضان بشر دوست تیر ورځ پکتیکا ولایت تللی او هلته خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی. دی له خپل ملګرو سره پکتیکا تللی او د شرنې د هجومات ترڅنګ خیمه درولې او له خلکو سره ګوري او خبرې کوي. ډاکټر رمضان بشر دوست ازادي راډیو ته وویل چې نیت لري د افغانستان اکثرو ولایتونو ته سفر وکړي، خلکو ته خپل پلانونه وړاندې کړي او د دوی مشکلات او ستونزې له نږدې وویني او یاداشت کړي.
ما هدف دا ده چې خلکو مستو راشه، دوی سره د نږدې وګورم، د دوی ستونزه، د دوی هدفونه، د دوی ارمانونه. زه په دې عقیده یم چې د ولسمشري ټاکنې د زیبایي کانکور نه ده چې موږ غټه پوسترونه چاپ کړو. موږ باید د خلکو نه ودرېږو، د خلکو په مستو راشو. خلکو کوم خاص منفي عکس العمل نه لري، دوی په عمل ما لیدلی دي. اما په بازار وګرځېدل، د جومات تر څنګه زموږ خیمې و، خلکو هلته راتلل او ځینو خاص ستونزو چې پکتیکا په شوند دوی درلود د ما سره شریک کړ. د افغانستان د خلکو ستونزه په ټول ولایتونه متاسفانه یو شی ده، بیامنیتي په لومړی ځل، بیکاري، بېوزلي او اداري فساد.
رمضان بشردوست وویل چې دای به د یو څه مودې لپاره په شرنه کې پاتې شي تر څو د پکتیکا د لری او نږدې کلیو د خلکو نظریات واوري او د دې ستونزې او مشکلات له ځان سره یاداشت کړي. د پکتیکا خلکو د رمضان بشردوست هرکلی کړی دی. درنو اوریدونکو، د انتخاباتو په بهیر کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جمهوری ریاست د یو او بل کاندید د عکسونو د څیرولو او لری کولو موضوع د ګڼو څارونکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې دا کار د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. ویل کېږي چې په شمال کې ځینې چارواکي د یو مشخص کاندید لپاره څرګند کمپاین کوي، تر دې چې په ښوونځیو کې زده کوونکو ته ویل شوي چې خپلو پلرونو او ورونو خویندو ته دې ووایي چې دغه کاندید ته رای ورکړي. د بلخ یو اوریدونکي غږ به واورو چې وایي:
زه د مزار د شریف نه غږیږم، د مزار د خار اوسیدونکی یم او په هکله د دې انتخاباتو وایم چې زیاتره د حامد کرزي په ضد دا پوسترونه شکول کېږي. د حامد کرزي هر ځای کې چې کمپاین ده یا هر څوک چې دي، د هغې په ضد همدغسې حتی د مکتب شاگردان هم داسې روزل شوي دي چې باید د پوسترونه وشکوي. حتی سیاسي خلکي دي په دې کې کار کوي، مثلا ډېر پورته پورته مقامات د ولایت د مزار دي چې په دې کې کار کوي او مستقیما دا پوسترونه شکوي. چې خلک چې د حامد کرزي په کمپاین کې دي، هغې ته داسې په ټلیفوني مخفي خبرې کېږي او هغې ته اختار ورکول کېږي چې باید دې کمپاین کې نه اوسي او فعالیت باید ونه کړي. مونږ ګورو د ډاکټر عبدالله مستقیما د دولت خلکي د هغې حمایت کوي او د هغې پوسترونه ډېر نصبېږي او د هغې پوسترونه په هر ځای کې د ورځې او د شپې نصبېږي او د هغې حمایت خلک په زور هم کوي او د دولتي کسان په زور په خلکو باندې دا تعاملوي.
دولت بلخ همچنان گفته شده که کمک هایی را که کشورهای همسایه به سیلاب زده های ولایات شمال کشور کرده بودند، در مکاتب مزار شریف به نفع یک کاندید مشخص به شاگردا داده میشه. این مسئله را چندین شنونده رادیو آزادی از ولایت بلخ با ما تماس گرفته، البته تماس تلفنی گرفتن و نگرانی خود در مورد ابراز کردند.
دا رقابتونه چې شروع دي، دا غیر سالمه رقابتونه دي. ولې دلته د دولتي امکاناتونه په شخص د یو کاندید استفاده کېږي؟ مثلا که تاسو وګورئ دغه سیلونه چې راسته راځي، رسو ډېره متنان کورونه له لاسه ورکړو. ولې دلته بعضې دولتونه چې زموږ دوستان دي، همسایګان دي، هغو د افغانستان له ملت سره کومک وکړو، مګر متاسفانه په نفع د کاندید دغه کومکونه که تاسو یو مثال درکړم، وچې شودې عملا مکاتبو ته معلمینو ته توضیح شوې. ډاکټر صاحب عبدالله په نفع باندې چې دا خپل یو لوی خیانت ته سي، خلک هلته وږي پراته دي، خپل ماښام ډوډۍ ته حیران دي او دوی دا دولتي امکانات راخي په نفع د یو چا د استعمالوي. که اوس موږ شاوخوا د راځي وګورو، پوسترونه صرف فقط هماغه ډاکټر صاحب عبدالله ده چې دغه شعارونه دي. شعارو تر څنګ شخص دیوالی صاحب حادثه سے وہ باندې دیوالی صاحب طرف دیوالو میګ سے سلپ سلو کې داخل دیو په نفقار کې
مسئله دادن شیر خشک به شاگردای مکتب در ولایت بلخ که به نفع یک کاندید مشخص صورت گرفته چندین شنونده رادیو آزادی به ما احوال دادند. گفته شده مواد خوراکی که کشورهای همسایه به سیلاب زده های آخر در شمال کشور کمک کرده بودند به نفع یک کاندید مشخص در مکاتب ولایت بلخ تقسیم شده. همچنان گفته شده که مردم در ولایت بلخ اگر از کدام کاندید دیگه به غیر از کاندیدی که مقامات بلند رتبه دولتی این ولایت از او حمایت میکنن حمایت کنن از طرف مقامات دولتی بلخ تهدید میشن.
عکس های کاندیدای دیگه که مثلا سایر کاندیدای دیگه که هستن از طرف شب از زینی و از طرف بعضی اشخاص مشخص پاره میشن چیر میشن و مردم نمیتونه به صورت آزاد از کاندید مورد نظر خود بعضی کاندیدای دیگه ای که هستن بگوین که ما با فلانی رای میتیم یا با فلانی کمپاین میکنیم. زیادتر عکسای دکتر صاحب عبدالله دیده میشه که با والی صاحب بلخ یک جا در چهار اطراف روزه و در دیگه ادارات دولتی اکثر از موترهای شهر به قسم زور به اونا نصب میشه و اونا تهدید میشن.
بله زرغونی جان د مزار شریف د جنو جماعتونو ملایانو ته هم ویل شوی چې خلک د یو مشخص کاندید ملاتړ ته راوبلی. د بلخ یو اوسیدونکی په تلیفوني تماس کې آزادی رادیو ته داسې ویل:
در تمام جهات و در مساجد وقتی که شما برن امامای مسجد جمع کردن و برشان گفتن که مشخصا برای فلانی رای بدین و بر مردم تو بگوین. دکتر صاحب عبدالله کسی است که از طرف والی صاحب بلخ خاطر محمد نور اینا بازی حمایت کردن و شما میبینید که عکساشون یک جای در چهار طرف روزه و در هر جای دیگه بند است و نوشته است که خاطر محمد نور از دکتر عبدالله حمایت میکنه. در مسجد خاطر مولا میگه که در ابتدا بعضی که نماز شام بعضی خوانده میشه میگن که شما از به یک آدمی که مسلمان باشه و جهادی باشه و چه قسم باشه رای بتن رای حق شماست. باز داخل میگه که دکتر صاحب عبدالله یکی از جمله کسایی است که باید برش رای بتن و ما شما برای رای میتیم چون از شخصی یا نفری کس که والی صاحب از حمایت میکنه. در این حالت فکر نمیکنم که کسی به صورت آزاد حتی کسایی هستن که از کاندیدی مورد نظرش مشخصا نام گرفته نمیتونه چی برسه که عکسش رو بگیره یک جای بجسمونه.
صدای یک تن از باشنده های ولایت بلخ بود که نگرانی خود در مورد استفاده از قدرت دولتی در حمایت از کاندیدهای ریاست جمهوری کشور ابراز داشت. قابل تذکر است که برای گرفتن جواب والی بلخ به این مورد بارها کوشش کردیم که با آقای عطا محمد نور تماس تلفنی حاصل کنیم ولی متاسفانه موفق نشدیم. ایره باید گفت که این تنها در ولایت بلخ نیست که مقامات از قدرت خود استفاده می کنند و به نفع کاندید مشخص عمل می کنند. دولت قندهار گفته شده که تصاویر دکتر اشرف غنی احمدزی به نفع رئیس جمهور کرزی از چوک شهیدا دور ساخته شدند و در اکثر جاده های شهر عکس ها و شعارهای کمپاین رئیس جمهور کرزی دیده میشن و تعداد از مقامات دولتی یه ولایت قندهار به نفع آقای کرزی فعالیت دارند. یک تن از باشنده قندهار دور کردن عکس های کاندیدا را نگران کننده خواند و چنین گفت:
واو ام دا داسې دی دا چندانی کار پالتو کار دی دا چې یا سری کې یا نصر کو اکه سره خلک مشتی پیسې پور کوي دا ملک پیسې پور کوي هغه یې مشتی کچارای ور کول کې نور کول دا سرل چې اکسو چې دی دا چندانی کار ونه کړي کڅوک د چازر ماول ته چې څوک زد لري په ځکه دی وسر لري نه دا اکسو په سرل باندې اوس مطلب دا چې درځي ګوره که اوس موږ په دا زمشت اس په ملک په دا افغانستان کې دا شایورونه دي کنه په د کندهار کې سره کومه راولار سودې مسجد ته او تاوان ور سودې مشتره رسې کده دی وملات تاوان دې مشتره رسې دا په دې کې نو بدنامي راځي او ډیر بد کار دي نو دا سی کار نه دي.
قابل تذکر است که در ولایت بغلان هم مسئولین کمیسیون انتخابات نگرانی خود در مورد چیر کردن تصاویر کاندیدها و هم استفاده از قدرت دولتی در حمایت از کاندیدهای مشخص ابراز داشتند. در حالی که مردم در مزار، قندهار، بغلان و ولایت دیگه کشور نگرانی خود در مورد چیر کردن تصاویر کاندیدهای ریاست جمهوری ابراز میکنن، تعدادی از کاندیدها میگن که عین امکانات مالی را که کاندیدهای مطرح در مبارزات انتخاباتیشان دارن، اونا ندارن.
البته اغا نورو نامزدونو لکه کرزه یا عبدالله چی دوی سر پیسه اشته، دوی سر امکانات اشته، حکومتی امکانات اشته، دوی غنده ده ما ده پار زمینه میسر نده، خلق پخپل پیسه را طولوی او دوی پخپل ده ما اوراق دوی پخش کوی، ده ما تصویرون ده انترنت لخا دوی تهیه کوی، دوی پخپل دیر ولوکه ولوکه او خلقو تا ورکوی.
رښتیا دا رښتیا خبره ده چې په دې یو څلوېښتو کاندیدانو کې ځینې امکانات لري، لوی لوی مصرفونه کوي، خلکو ته په لکسو هوټلونو کې میلمستیا ورکوي او یا د خلکو د میلمستیا لپاره غوايي او پسونه حلالوي، خو ځینې نور بیا دومره امکانات نه لري، حتی د کور ګاڼی خرڅ کړي دي. د جمهوری ریاست کاندید عبدالقادر امامي غوري وایي:
دو مدرک دارم، یکی معاشی که از پارلمان دارم و دیگه هم زیورای سیاسر خود فروختیم مصرف میکنیم پناه خدا. و همین حالتی
عجب کاری کردین، حتما بر ریاست جمهوری گفتین که اومدم باز پس دوباره دو چند میتم.
از نه از ماش میتم، من خیلی قرضدار هستم از فامیل خودم.
په داسې حال کې چې انتخاباتي حل ځلې خې په درس کې روانې دي، د افغانستان په جنوبی ناکرارو سیمو کې د امنیت ټینګولو او انتخاباتو د زمینې د برابرولو لپاره هم زیارونه جریان لري. رپورټونه وایي په سیمو کې چې د هلمند په ولایت کې د خنجر په نامو د افغان او بین المللي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې تصفیه شوي، د انتخاباتو مستقل کمیسیون خپل فعالیت پیل کړی او خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړی دي.
بلې یک مسلې دیگه مربوط به انتخاباته که باید ازش یاد کرد ای است که جرګې سراسری ملی افغانستان هفته گذشته هوشدار داد که انتخابات در افغانستان در عدم اشتراک مخالفین دولت ناممکن است. دکتر روحی رئیس جرګه گفت که با در نظر داشته اوضاع امنیتی کشور، به جای انتخابات باید یک جرګه دایر شود.
من حیث پرینسیپ ما به عقیده هستیم که انتخابات بهترین راه تمثیل اراده ملت افغانستان است. منتها تشویش که ما دینجا کردیم ایست که او شرایط دینجا هنوز مهیا نشده. از این خاطر ما فکر میکنیم که قبل از او باید مذاکرات صورت بگیره، یک کنفرانس ملی بین الافغانی باید در اونجا دایر شود و این کنفرانس ملی بین الافغانی در مورد تاریخ، مکانیزم، تعداد اعضای لوی جرگه و شرایط و معیارهای از این اعضا در اونجا باید تصمیم گرفته شود و بعد از اون روی تمام مسائل مهم حیاتی افغانستان در لوی جرگه ننوی تصمیم گرفته میشه.
رئیس جرگه سراسری که ملی افغانستان بود که اخیراً هوشدار داده که عدم اشتراک مخالفین دولت در انتخابات افغانستان منتج به مشکلات میشه. قابل تذکر است که در مورد مذاکرات با مخالفین دولت، باز محمد کوفی یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری چنین گفت:
شما ببینین ما در قدم اول کوشش میکنیم، مخالفینی که زاده افغان است، از این سرزمین است، با اثری اشکالهای گوناگونی که این دولت نتانست او را به دست بیارد، ما به اونها نزدیک می شویم و اوها را ما از تروریستان خارجی و را علاید می کنیم.
Salud.